باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محو شوی ده. لمن زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولی یا خلک په دې اوسو ورځو کې به جامع ته وړاندې کېدل، مثلا څلورم سیمپ و یا ماسټري فارغین و، په دې ورځو کې موږ شاهدان زموږ ملګري همدارکنه ماسټري فارغان شول، خو بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه چې په لاس کې لري نور هېڅ نه لري، هېڅ نه په لاس ورځي، ځکه سیاسي حالاتو ډېر څه ګرات راوستلو. په کومې هیلې چې درلودې، ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډېر کم شولو، یا حتی بیخي په نشت باندې حساب دي. ګمارنې چې کېږي ټول له هماغه یو فشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلي دي. خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه تم باید ډېر پام وسي. مهم دي مسلکي خلک دي، د کار خلک دي، زحمت یې ایستلی ده، شپاړس کاله، اتلس کاله، دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی، باید ارزښت ورکول شي. خو بیا هم همدا وایم چې له شنبې ځو راځي نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي، او دا کوم محصلین شته یا هغه فارغان محصلین خو وروسته خبره فارغ خلک چې مسټران لیسانسان درته ګرځي، دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نور دې کار زمینه ورته برابره کړي.
استاد ضیاءالحق فضلي څخه پوښتو. فضلي صاحب، تاسې به کېدای شي له ځوانانو سره په اړیکه کې د هغوی وضعیت ګورئ. په اوس وضعیت کې د دوی له باوره زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړو یې شاته کړي؟
ڈیجیٹل نڑی کی وشتم پیڑی کی پر ہر لوڑ ارزخت لڑی ہت ہیواد ہت ملت بریا نش مندلائی ترسو خپل ولستا او خپل ہیوادوال ہوتا د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کی. لبده مرغه د طالبانو پر اساس سره نه دا چې یوازې ځوانان نه هلي شول، د لوړ زده کړو د پوهنتون استادان علمي کادرونه له هېواد لاړل، مهاجر شول، دا تر ټولو لویه صدمه وه. هغه خلک، هغه بزرګونه ځوانان، هغه بزرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هېواد تر ټولو لوړه سرمایه وه. شل کاله تېر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ورولول شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د ګوتو په شمېر 200 ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل، اما په 2000 او 2001 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړې، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه یې خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول لراتک سره نه دا چې هر ځوانان له هېواده ووتل، بلکې ټول سیسټمونه په ټپه ودرېدل. موږ بیرته شل کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه. هغه خلک چې مسؤولین وي، هغه د پوهنتون یا د ماسټري یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیسټمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي، او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د فایده کیږي نه دي، بلکې محصلین. ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي، او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپل روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسئولیت لري چې د ځوان مثلا د علم تحصیل تعلیم د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زی، له تاسې پوښتو، یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډېرو خلکو خپل ماشومان خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې، یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته، ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب هیواد صاحب، قدرمنو میلمنو ته، د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ووایم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت تللي دي. اکثریت ولایتونه، اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف همدغسې یو ستونزه درلودله، او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. گرچ لیس اخت تعالی ویلی دی چی علم پر نر و خزا بانی پرز دی، اما بدبختانه چی دقی دقیتا محترامونو شو پزیمن که تاستا بهتره معلومه دا چندنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چی پرت دا پوهی نا، پرت دا تحسین نا، جوان ناممکن دی و نوشو کولا چی من پر مختگو کن. بدبختانه چی افغانستان که دقی حالت بیا یوزل آقا دوری تلارو چی ایس توقع هم نکیدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې ته هلی ځلې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هره قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیانې هلکانو سره، همداسې خپلوان د تره زامن دی او بل سره، د دې ترڅنګ کلیوال دی او بل سره، د کانکور موضوعات وو. یعنې یو سړی به که مکتب نه فارغېدو، ټول به دې ته متوجه چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټې ته ځي، هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یو هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ووایم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنکړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې د تحصیل په برخه کې ډار درلودو، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي. یعنې دوی نشي کولای چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنې په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویره او په ډېره ډار. معرف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت.
د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. ترنک صاحب، بیرته تاسو ته راځو. تاسې هم مخکې یادونه وکړه، او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه، د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو او له هغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ور هاخوا که دا بیخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهمې دي. یعنې ځوانان باید په دې اړه سوچ ونه کړي چې ګنې په اوس وخت کې مثال په دغه ځای کې زده کړې هغومره ارزښت نه لري، نو زه به یې نه کومه، زه به یې پرېږدمه، ځمه یو بل کار به کومه. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړې نه کوي چې صحیح ده که مثال ماته په حکومت کې کار نه راکول کېږي، زه به زده کړې وکړم، یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم؟ ولې له ځوانان سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړي یا پرېږدي، یا په هغه لیوالتیا او انګیزه یې ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
بله هیواد صاحب، ما مخکې مې یادونه وکړه سپار حال چې مهم دي، په دې باندې ټول سره قانې یو منه د حقیقت سپار حال چې باید زده کړې وسي، توجه ورته وسي او مخکې بوتل شي. ولې اوسنیو شرایطو یو خصه دا د زده کړو مستقیمه مخه یې ونیوله، بل یو بد نتیجه دا شوله چې په غیر مستقیمو لارو هم خلک مانې کوي. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار نقل دومره یو څه معاش درلوده، یا که درآمد درلوده چې د ماشوم یا د خپل زوی د تعلیم یا د تحصیل هغه د جیب خرڅ چې تر پوهنتونه یا تر مکتبه ور باندې ولاړ شي. اوس هماغه ور باندې بند کاروبار خراب ده، دوی خپله په څو جایو کې فکرونه بند دي، د وطن د فرار فکر ده، څو جایې ذهنونه مصروف شوي دي. زما په نظر خو یو غټ علت یې شاید اقتصادي ستونزې وي چې مستقیم من اوس مجبوره کړي دي ودې ته چې یو بل کار باندې لاس په کار شي، ځین پاتې شي زده کړي، او یا هغه ذهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروفه شي، دومره زیات توجه نه وي. خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه، سیاسي حالات، هر څه تغیر کړي دي، بدلون کړي دي، ځوان نسل یا د تحصیل ور سره د هېواد آینده ده، باید توجه ورته وشي، فکر ورته وشي، او د آینده په نیت باندې باید ټول زده کړې وکړي، تحصیل وکړي. نو امکان دې ستاسې ما ماشوم وایي چې په دې موسنۍ اداره کې تغیرات راشي یا بدلونونه راوړي، په ځان کې اوسنۍ نه وي، دا به هم دوامداره نه وي. نو په بیا کې د آینده لپاره باید
انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب، کتا سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډیره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي، دغسې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي، د زده کړو په ارزښت پوهېږي، یا مثال ستاسې په څیر ټولنې لري، دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي، خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هندونه پرېږدئ، تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه، سلامت سي. نو په دغه اړه د غنو ملمنو په سره خبرې وکړې، دا یو ثابت او سرګند حقیقت ده، او دا د پروردګار عالم امر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق، او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد واضح احادیث وړاندې شوی دی. نو بیا خصوصا په اوسنۍ حالت کې د دې وخت اثر غوښتنه همدغه ده، ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکری لحاظ، په تخنیکی لحاظ، په سیاسي لحاظ سمبال وي. نو دا د موږ غوښتنه نه، بلکې د نړۍ غوښتنه ده، بیا د عصر غوښتنه ده، د وخت تقاضا همدغه ده، تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو، یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې، په ټولو بودو کې. نو همدغه رقابت چې موږ کړی شو، یوازنۍ د رقابت لاره تعلیم او تحصیل ده په اوسنیو حالاتو کې.
خو انجینر صاحب، دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته؟ مثال په اوس وخت کې چې تاسو هم یادونه وکړه، د خپرونې نور میلمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي،